ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ ಉರ್ದುನ್ ಕು ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಆವ್ ಟೆಲಿವಿಜನ್ ದೇ ನಂದ ಇತ್ವಾರ್ ಬ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಪಿಂಜಲ್ಲಸಮ್ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಯೋಲಸಮ ನೇಟದ ವಕ್ತ್ ಶಿವದೆ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಶ್ಪೇ ಲಸ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವದಿ ನಹನಿಮಿ ಬಜಿ ಔ ದಲ್ತಾ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಮಾಸ್ಪಹಿನಿ ಯವ ಬಜೆ ಶಿವಿದ ದ ಖಬ್ರುನು ಉಳಾಂದಿ ಕವುನ್ ಕ್ಯೂ ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ಔ ದ ನಸಿರ್ ಕಾಕರ್
ನನ್ ಬ ಮಂಗ ತಾಸ್ತ ಪದೆ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವನ ಕಿ ಯೋ ಶ್ಮೇರ್ ಮುಹಿಮ್ ಮೌಜುಆತ್ ಉಳಾಂದಿ ಕೂ ದ ಜನಿ ಮುಹಿಮು ರಿಪೋರ್ಟುನು ಔ ಖಬ್ರುನು ಸಟಿಕಿ ಸದಾಸಿದಿ
د پاکستان فوج دا کړې شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو باندې بمباریو کې لښته لږ څلور وشت وسلوال وژل دي
امریکا وایي د افغانستان قندوز ښار کې د بی پولی ډاکټرانو په هسپتال شوې امریکایي بمباری کې وژل شوو او ژوبل کسانو کورونو تبا معاوضه ورکوي او د دې ترڅنګ د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د کمپاین دویمه ورځ ده او د بلوچستان په یو شمیر برخو کې به سبا لا د پولیو درې ورځنی کمپاین شروع کولی شي
قدرمنو اوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې راسره په دې خبرونه کې شامل دي چې په نوبت به تاسو ته وړاندې کوو له ډیو ریډیو او ټلویزیون سره اوسئ ګلو قدر منو اوریدونکو او لیدونکو یو ری بیا هم شراغ لاسته د ډیو ریډیو او ټلویزیون وخت خبرونه ته د خبرونه پیل کو د پاکستان لکبالی سیمه شمالي وزیرستان څخه چیرچی د پاکستان فوج ادا کوي چې په تازه بمباریو کې لښته لږ څلور وشت وسلوال وژل دي او د هغوی شپږ پټ مرکزونه وران کړی دي د فوج د اطلاعاتو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې د بمباری د شنبه او یک شنبه په منځنۍ شپه نه وخت د افغانستان پولیس ته نږدې د تخیلو په سیمه کې تر سره سوي دي خو آزادو خبری سرچینو د پوجا دی داګانو پخلی نه دی کړی نور تفصیل راکوي لسیمه څخه د جبري جو خبريال عدنان خان بیٹنای په دې رپورت کې
د پوزوینده اداره ای اس پی ار لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه په عزیز واکونو د تخیل تحصیل سیمه کې په خواوشه علاقو کې د وسلوالو د موجودګۍ په اساس لجرجازونو څخه د وسلوالو خفیا ټیکانې په نقشه کړي چې په نتیجه کې د یو شمیر ټیکانې لمن زوړل سره سره د وسلې مرکزونه هم لمن زوړل سوي دي د سیمه استخباراتي ادارو چارواکي وایي په یاد سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ پوره معلومات ترلاسه کړي وو او تر هغه وروسته د وسلوالو په ضد لجرجازونو څخه هوایي بمبار تر سره کھڑائی په شمالي وزیرستان کې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه هم ای اس پی ار لخوا ویل شوی و په دې تخیل سیمه کې وسلوالو په صد هوایي بمبار تر سره کړی او په نتیجه کې نه ارده تر 25 نه زیات وسلوالو د وژل کېدو دا وایي کړی و د تخیل تحصیل د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نه ارده 45 کیلومتر لرې لویتیز او افغان پولیس سره چیرمل لري په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په صد هوایي بمبار په داسې حال دوام لري چې تر څو وسلوالو په صد په پراخه کچه په اوسی عملیات دوام لري چارواکي وایي له دې هیواد څخه د تندروي په بشپړ توګه د ختمولو اراده څرګنده کړې او د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال یو شمېر پایلې د وسلوالو د قبضې څخه خپل لاس تر وړل شوې دي د دولت ریچ د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نږدې 3000 نه زیات وسلوالو د مړینې نقصان اړولې او د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه په شمول بویا دیکان او میرالی سیمکشي حکومتي واک په ځای کړی شوې دي او دا وخت د تخیل او شوال سیمکشي وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي دا د شوال نوړاندې د ګربیک سیمه خو ده د عملیاتو کې د پرختیا اراده سرګنده کړې دي د شمالي وزیرستان عملیاتو کې نه ارده د میاشتې مخته شوال خو ته پرختیا شوی او څېړونکو شوال ایو انتهایی زیاته غریزه او سخته علاقه بولی او وایي هم دغه وجه ده چې په هغه کې د وسلوالو لخوا په واست زیات مزاحمت هم رامخته کیږي د شمالي وزیرستان عملیاتو نه ارده لسلکه خلک به کوره کړي هم دي خو د اف ان ایم ای چرواکي وایي دغه به کوره کړي سی خلکو بیرته خپل سیمه ته د ستنېدو پروسه روانه ده او سپینوام او د میرالی سب ډیویژن ایدک علاقې ته نږدې 40000 نه زیات کورنۍ واپس شوې هم دي انتظامیا چارواکي وایي چې کوم علاقو کې حکومتي واک په ځای کړی شوی وي نو هغه کې بنیادی اسانتیاوي په ځای کولو سره سره به د کډوال بیرته خپل علاقو ته واپس کوي خو اخوا ته د کډوال وایي چې د کډوالې استوخ پوخ کړي او په فوري توګه بیرته خپل علاقو ته ستنېدو ته ارزو مندي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او ټلویزیون باندې تاسو زمنګ د خبرونه کته هم شي. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان او نورو د بشري حقوقو ډلو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په 500 باندې چې کوم بندیز و هغه لري کړی شوی دی یو ځل بیا دی د 500 په صدا باندې بندیز ولګوي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر زهرا یوسف ویل دي چې د کال د تیر کال دسمبر 14 نیټه باندې په پیښور کې چې آرمی پبلک سکول باندې ترهګری کومه پیښه شوې وه او د هغې وروستو د 500 د سزاګانو نه کم بندیز لري کړی شوی دی. د هغې راهسې 250 د 500 چې کوم کسانو ته 500 اوربل شوی وي دوی 500 کړی شوی دي. خو په دې کې نوموړی وایي چې صرف 25 ترهګر وو. نوموړی ویلي دي چې د 500 دغه سزاګانې ترهګر د ترهګرۍ نه او مجرمان د جرمونو نه نشي منع کولی. نور حال پې د اسلام آباد نه زموږ خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د سارنې خپلواک کمیشن دا غوښتنه په یو داسې وخت کې کړې ده چې په نړیوال کچ د مرګ د سزا پر ضد ورځ منځلي کیږي او د راپورونو تر مخه پاکستان کې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د مرګ په سزا د لګیدلې وقتی بندیز د پورته کېدو وروسته ټول 225 مجرمان پنسکړي شوي دي چې پکې صرف 25 ترهګر شامل دي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړي برید وروسته د مرګ په سزا عمل درآمد بحال کړی شوی وو چې مقصد یې په ترهګرۍ کې بوخت ترهګر اعدام کول وو او د 500 د سزا بحالی د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې یوه برخه ده. پرون اسلام آباد کې یو سیمینار ته د وینا په وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن جنرال سیکرټري آی رحمان وینا وا چې کله پاکستان جوړ شو نو هغه وخت صرف په دوو جرمونو کې د مرګ سزا ورکړې کېده خو د وخت د تیرېدو سره سره دغه سزا 20 جرمونو ته وغځول شوه. د ډیوه ریډیو سره د خبرو په محل د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره زهرا یوسف وای چې په نړۍ کې د مرګ د سزا د ختمولو رجحان زور موندلې دی او خوښه 15% ملکونو د مرګ سزا په قانوني توګه ختمه کړې ده او یې پرې په وقتی توګه بندیز لګولې دی.
دسمبر سے دی جا رہی ہے سزا موت کی, اس میں صرف تقریباً 25 ہے جو ٹیررزم کے لیے جن کا کنوکشن ہوا تھا, باقی جو ہیں وہ عام مرڈر ہیں. اور یہ بھی افسوس کی بات ہے جو ذہنی بیماری میں ملوث ہیں ان کو بھی دے چکے ہیں موت کی سزا.
دوائی پاکستان کے تیر کال دا دسمبر را پا دیکھوا چی سمرہ کسانو تا دا 500 سزا ورکڑی شوی دا پا حقے کی صرف 25 ترہگر ادامہ کڑی شوی دی او دا افسوس خبر دادا چی پا دغا بہیر کی پا ذہنی توگا ناروغ کسان ہم تیزن دکلی شوی دی. نمولی مخ کی وای دا مرگ دا سزا دا بحالے اصل مقصد پا حیوات کی دا ترہگرے ختمول وو خود پانسے پا سزا دا بندیز پورتکی دون پس هم دا ترہگرے خونڑے پیخے دوام لری او دا خکارکوی چی دا پانسے سزا ترہگر چې په نظریاتي توګه متحرک دي د ترهګرینا مننه کړې شول. د پاکستان د بشري حقوقو مبارز او د خپلواک کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وای په ګرد نړۍ کې د 500 د سزا په خ او بد بحث روان دي او د بشري حقوقو ساتونکو هم دا خبره کوي چې په بنیادی توګه د سزا مقصد د یو مجرم اصلاح کول وي نه چې هغه د مینځه یوړل شي. او همدا وجه ده چې د بشري حقوقو تحریکونه د دې مخالفت کوي.
نو پاکستان کې خو که تاسو ګورئ اول چې تو سب پر اسمه خلک پانسی شوی دی یا اعدام شوی دی نو هغه کې ترګر ډیر کم دی. زیاتره عامو مجرمانو ته پانسی جانې وکړې شوی دی. زما خبردار ده چې پاکستان کې ترګرۍ کم شکل دی هغه کې چې کوم خلکو ذهنونه تصفیه شوی دی یعنی د وی برین واشنګ شوی دی نو هغه کم خلک چې خلک خودکشي کوي او د خپل خودکشي پر ځای نور خلک وژني نو هغوی ته د پانسی سزا ورکولو سره څه کمی په جرایمو کې ورانه شي. بله خبره ده چې نور موږ تجربې ته وګورو. دا مثال په توګه سعودي عرب کې او ایران کې دا پنځه سزا ډیر زیاته ورکول کیږي، مګر د جرایمو په شرح کې هیڅ کمی نه راغلی. لهذا دا دلیل ډیر مضبوط دلیل نه دی چې دې سره جرایم کمیږي.
په سینټ کې د مخالف ګوند پاکستان پیپل پارټي سینیټر فرحت الله بابر د پنځه سزا یو سنجیده مسله ګڼي، خو وايي په سمدستي توګه د دې مکمل ختمون ممکن نه دی او د هغه جرمونو پر راکمولو کار پکار دی د کوم لاندې چې د پنځه سزا ورکړي کیږي، او همداسې د دغه سزا مرحله وار ختمون ممکن کیدی شي. خاغلی فرحت الله بابر مثال ورکوي او وايي لکه څنګه چې په تدریجي توګه د غلامۍ رواج ختم شو، نو همدغه شان د جهاد فلسفې ته هم بیا نظر کتنه پکار ده. په دغه سیمینار کې موجود ځینې مقررینو د پنځه د سزا د ختمولو ترڅنګ د ملک په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنې هم وکړې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا واشنگتن د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه له ډیو ریډیو او ټلویزیون څخه اوري. او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د ایالت له گورنر مهتاب احمد خان عباسی سره د اورکزو د قبایلی سیمې د شیخانو علاقه مشرانو لیده کاته کړی دي، او دغه مشرانو په سیمه کې د امنیتی ستونزو او پرمختیایي پروژو په حواله سره د گورنر سره خبرې کړې، او هم گورنر مهتاب احمد خان عباسی په دې موقع باندې ویلي دي چې د سیمې د پرمختیا لپاره به ډیر زر اقدامات وکړي، او هم په شیخانو سیمه کې د کویلې چې کم قانون دی په هغه باندې به هم ډیر زر کار شروع کړل شي. نور حال ابراهیم شنواری په دې رپورت کې راکوي.
دا اورغزی جنسی سنټر سب ډیویژن شیخان علاقې د مشرانو سره په خپل معنی کې شی ویلیدنه کتنه کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان اعلان وکړو چې د شیخان په علاقې کې موجود نږدې 300 د کویلې درنګونو یا قانونه به ډیر زر پرانستای شي. د گورنر د معنی نخپور شو یو خبر لمخه گورنر په دغه محل د قبایلی سیمو د منډل محکمې سکتر ته هدایت وکړو چې هغه د زر تزر د شیخان علاقې دورو وکړي، او دغه تل د قانونو مالکانو او مزدورانو ترافیکو مشکلات او جاج جاخشتو رسم دي د تړل شو قانون یاد رنگونو د بیا پرانستي او دوی له سمدستي اسانتیاي ورکولو تابع وکړي. د شیخان کام یو مشر ملک محمد رفیق گورنر سره شوی د غونډې په حق له ډیور رادیو ته داسي ویل،
یار مشکلات وو جیدا دي چې او کاډا دغه زمونږ ډیر ځات وګړه غلې او ګور باندې ډیر ځات خو شي نه مو هته وی چې کاډا له ګاډا باندې چې کوم وګړ شي دي ته یو داسي شی منځور شي چې دا نه له پخا شي چې او بده زمونږ کلیر نه کیدره تیز شي چې ته چې دا شګي کې د وګړ نه پرشنې دي ته یو دی ته شي نو به نن نه ان شاء الله چې مو وګړ نو وڅ کو نو بیا به ان شاء الله چې بارې کنه شي نه راځي هیڅ متارغه مدنیته ولې چې دې ولې چې دا واسه دې باندې نشته جوړه کړه چې څنګه چاله
د خبری راپور لمخه گورنر د شیخان مشرانو ته وویل چې د سیمې اقتصادي پرمختیا ګړندۍ کولو او د ځایي اوسیدونکو د معاش وازنې ذریعہ بحالولو په غرض به دوی ته هر قسم اسانتیا ورکړي شي، او په دغه غرض د یو کمیټې جوړول هم اعلان وکړو کوم بچ ډیر زر د کویلې درنګونو پرانستي او حکومتي اسانتیا ورکولو په حق له یو رپورت گورنر ته وړاندې کړي. دا چې د بد امنیتی وځي له وجې د اورګزی ایجنسی کویلې سند ته څومره زیان رسیدلې د دغه په حق له ملک محمد رفیق ډیو رادیو ته وویل،
چې ټول حالات خراب وو، ترانسفورمرې مونږ ورې شي ودي او باندې کوم څه ځنې کړې دي غوړې ورې شي ودي کوم شی وو هات الله ولا هات نه مو سره خبره ده زه سره نه ده خپل وطن ته الله ولا بالکل کورونا ته پوه شي نه خبره هم بالکل زه څه دې درس فرما نه پاتې شوی وو دا د جنیټر باندې چې ده نه دي دا په څه دي دا لښو کوم دي نه لس لګي جنیټر ته دا کې غنډي پاتې شي غایته نه دي سر پاتې.
یاد دی وی چې د شیخان ترڅنګ د اورغزه ایجنسی په میشتي کاشا علاقہ او لوور سب ډیویژن ډولی سیمه کې هم په سلګونو د کویلې درنګونه موجود دي، او لکه د شیخان په میشتي کاشا علاقہ کې درنګونه هم د بدی امنیتی وزیر لوج متاثره شوی او تر اوسه تړلی پاتې شوی دي. خو د گورنر لخوا شوی اعلان کې د میشتي کاشا قانونو د پرانستی کوم ذکر نه دی شوی. البته د لوور سب ډیویژن ډولی علاقې قانون فعال دي او دلته نه په لویه کچه کویله د حیوانات بیلابیلو برخو ته وړی شي. د شیخان او میشتي د کویلې په قانونو کې د ځمکې نراوتلو اوبو جمع کېدو، د بجلی نشټوالي او د جنریټرلو پټولو یا خرابېدو ترڅنګ دغه کارکونکو مزدورانو له هم د حکومت له اړخه هیڅ قسمه حفاظتي شیان نه دي ورکړی شوي او نه د دوی د درملنې یا د استوګنې کوم مناسب بندوبست شوی دی. د کویلې قانون د مالکانو یا ټیکادارانو په وینا د حکومتي سرپرستۍ او د اسانتیاو نشټوالي له وجې د دغه درنګونو راغورځېدو یا د دغه دننه زهریله ګیس جمع کېدو له وجې په تیرو کالونو کې د سرو نه زیات مزدوران وژل شوي او تقریبا 300 نور ټپیان شوي دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې کتنه کوو. و نړیوال مطبوعاتو ته او نن نیویورک ټایمز په خپل یو مضمون کې د امریکا د خارجه وزارت د وی چارواکي رابین رافیل په باب لیکلي دي چې هغه د جاسوسي تورونو له منلو څخه انکار کړی دی او د هغه په ضد پلټنې روان دي. محمد اکرام دا کتنه کوي، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکای نیویورک ټایمز ورسپارنه وایي د پخوانی سفیر رابین رافیل خلاف پاکستان د پاره د جاسوسۍ کیس یا مقدمه کمزور ښکاری او ممکنه ده چې اوس په هغه خپل کور کې د خفیه یا پټو دستاویزاتو ساتلو نسبتا نرم الزامونه ولګول شي. تیر کال د خزان په موسم کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مامورینو مېرمن رافیل په کور او دفتر چاپی وهلی وي. نیویارک ټایمز وایي د چاپو هدف د پخوانی سفیر خلاف د ثبوتونو لټول وو، خو اوس داسې ښکاري چې ګینې د ورځپاڼې په قول د رابین رافیل خلاف روانو تحقیقاتو نه هوا وتلې ده. ورځپاڼه وایي د انصاف وزارت دې خبرې ته کتنه کوي چې آیا په رابین رافیل خپل کور کې د خفیه سرکاري دستاویزاتو ساتلو مقدمه اوچلولی شي او کنه، چې د جاسوسۍ په مقابله کې نسبتا کمه سنگینه مسله ده. ورسپانه وای میرمن رافیل حکومت سره مذاکراتو کې د خپل دریز دفاع کړی ده او د جرم منلو په بدل کې د کمې سزا د پاره د مفاهمت وړاندیزونه یې رد کړی دي، چې د امریکې په قانوني ژبه کې ورته پلی ډیل وای، چې پکې کچره ملزم خپل جرم منلو ته غاړه کېږدي نو په بدل کې ورته نسبتا نرمه سزا ورکړی شي. نیویارک ټایمز وای د میرمن رافیل کیس د امریکې او پاکستان د کلکېچنو تعلقاتو طوفان په مخ اخیستې دی. نیویارک ټایمز وایي میرمن رافیل د یوې ماهر سفارتکارې په توګه پاکستان سره د امریکې د تعلقاتو سرسنی برابرولو کې مرکزی کردار ادا کړی دی، او سره د دې چې د هغې همکاران د ترهګرۍ خلاف د اسلام آباد د تګلارې په درغلۍ ناخوښه وو، خو هغې د پاکستاني چارواکو سره نږدې تعلقات برابر ساتلي. رپورټ وایي ځینې تحقیقکارانو د میرمن رافیل تعلقاتو ته د شک په نظر کتل. دغه شک د تحقیق شکل هغه وخت واخیستلو کله چې د یو پاکستانی حکومتي چارواکي سره د رابین رافیل خبرې اترې په خفیه توګه واورېدل شوې. میرمن رافیل په دغه وخت کې د امریکې سټیټ ډیپارټمنټ یا خارجه وزارت کې د یوې مشاورې په توګه کار کولو. نیویارک ټایمز وایي پاکستانی افسر سره د رابین رافیل د خبرونه دا اندازه واخیستل شوه چې ګینې هغه پاکستان ته خفیه یا پټ معلومات ورکوي. ورسپانه وایي دا نه د معلومه چې د میرمن رافیل خبرو ته ولې غوږ ایښودل شوی، خو امریکا په عام معمول کې د خارجي مامورینو ټلیفونونه اوري او ایمیل یې لولي. میرمن رافیل خپل پیشورانه ژوند د امریکې استخباراتي ادارې سی آی ای سره کار نه شروع کړی دی. بیا هغه سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت ته لاړه او د کال 1900 په لسیزه کې اسلام آباد ته ولیږل شوه. هم په دې دوران کې د هغې ملاقات او واده د ارنلډ رافیل سره وشو. ارنلډ رافیل خپل هم سفارتکار و. په کال 1978 کې ارنلډ رافیل چې پاکستان کې د امریکای سفیر و خو رابین سره یې واده هم په طلاق ختم شوی و. د صدر ضیاء الحق سره په جهاز کې په چاودنه کې ووژل شو. میرمن رافیل واشنگتن کې د پاکستان او افغانستان د چارو ماهره ګڼلې کیږي او د امریکای او پاکستان د تعلقاتو خواږه تراخې د سترګو نه تیر شوی دي.
وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون تاسو ته غوښه یاست کډر من اوریدونکو زو د ترکیه لوري ته چیرې چې د پروندنی خنړی برید ورسته چې پکې سلو پورې کسان وژل شوي او تر یو نیم سلو زیات ژوبل دي. د ترکیه حکومت په رسمي توګه د ویر نمانځنه شروع کړې ده تر درې ورځو پورې، خو په عین حال کې په سرشار انکره کې مظاهرې هم شوې دي او احتجاجي لاریونکي برخوالو د حکومت په ضد نارې هم وهلې دي. په دې باب یو ویډیو رپورټ زموږ همکار محمد علمگیر تیار کړی دی او ریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د نور تاو تریخوالی نه ځان بچ کولو لپاره د ترکی حکومت امن لپاره پرونی لاریون په محل د شوی چودنی عکسونه په خودنه بندیز لګولې. دغه چودنه د ترکی پسندو او د کورد پلاو په جلسه کې شوی و چې دوی د امن او برابرتیا لپاره غوښتنې کولې. پرون سهار پورې د پیښې ځای نه ټول مړي او جوبل اوړل شوي، خو پلټنې روانې دي چې دغه کار به چا کړی وي. د دغه چودنې پس په استنبول کې نورې مظاهرې هم وشوې. دا مظاهره چی چې لیوانت آلتون نومیږي وایي دغه هغه خلکو کار دی څوک چې دغه خلک غلي کول غواړي او دوی انکارا کې بل محاس خلاص کړي. دغلته خلکو د جنگ خلاف مظاهره کول او دوی ورله جواب په بمونو ورکو. اوس موږ راوت یو چې دغه قوتونو ته وایو چې تاسو بمونه موږ نشي غلي کولی. په ګرد اروپا کې دغه بریدونه خلکو غندلی. ناتو وای ترکی سره ولاړه ده، خو دغلته اړې ګړې د دوی لپاره هم غم جوړ شوی. تیر هفته د روسی جازونو ترکی ته راوړېدو په محل ناتو د ترکی په مرسته کې راوړاندې شوی و. د ناتو سیکرټر جنس ستولتنبرګ ویل موږ ترکی سره تماس کیو، اصل خبره دا دریز بیا تکرارول دي چې دوی تکړه اسکر لري او موږ په شا هر وخت ولاړ یو.
فاست او رک سولید کمیتمنت تو پروټیکټ اند دیفند.
دغه بریدونو پس روسی صدر ولادمیر پوتین هم په پیخه افغان سرګن کو د امداد وړاندې زی ترکی تکړه.
نوژن ابیدینیټ اوسیلیه وبربی س اتم زلوم.
صدر پوتین وای مونږ د دې دښمن پر ضد رايوځي کېدل پکار دي. زره ترکی ولس او صدر سره د افغان کې شریک يم او ترکی کې چې سوشل دغه تر هغره ناوړه پیخه و.
کنيشنه ناغله تروریستیکه ولسکا.
خو بیا ترکی ته د روس خبره غزول به د ناتو غربي نړۍ لپاره کار دغلته ګران کی، ځکه چې غربي نړۍ او ناتو منځني ختیځ ته لار په ترکی د غاړې نه اخلي. دغلته د جازونو اډې لري او د شام او د عراق ډیر کډوال هم دغلته زیکړي. د انکارا د برید پړه لا تر اوسه پورې چا پر سر نه داغستې، خو دا د دغې سیمې د خراب حالاتو نه پرده ضرور جوتوي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو زو هم د افغانستان لوري ته چیرې چې امریکا ویلې د افغانستان په کندوز شهر کې د رواني میاشتې په دریمه نیټه په یو د بی سرحد ډاکټرانو په یو روغتون باندې چې کوم برید شوی او مړی رامنځته شوی، د هغه مړو و کورنیو ته د معاوضې ورکولو اعلان یې کړی دی او وایي چې د دې پلټنې به هم کیږي. نور حال زما همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د امریکای دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلی د افغانستان قندوز ښار کې د بیپولی ډاکټرانو هسپتال باندې شوی امریکایي حمله کې وژل شوو او جو بل کسانو کورونو ته د معاوضې د پیسو تعین لا نه دی شوی. د ایم ایس ایف په نوم مشهوره د ډاکټرانو ډله وای په هوایي حمله کې لس ناروغان او دولس د هسپتال کارکونکي وژل شوي دي. دغه ډلې د زیارت پر ورځ ویلي 33 کسان اوس هم بې درکه دي، په دې کې 9 ناروغان او 43 د هسپتال د عملې کسان دي. په 3 اکتوبر په هسپتال شوې بمباری وروسته ایم ایس ایف قندوز کې خپل عملیات ادرولي او د جنیوا کنونشن لاندې د دغه حمله د آزادو پلټنو غوښتنه کړې. د بی پولی ډاکټرانو تنظیم وای د امریکې، ناتو او افغانستان لخوا روانې پلټنې کافی نه دي او ویلي دغه حمله جنگی جرم دی. جنیوا کنونشن په نړیوال تړونونو بنیاد لري. د بسلوالو انخطو په وخت شو جرمونو مقدمه د جنیوا کنونشن لاندې چلولې کیږي چې مقصد یې هغه خلکو ته تحفظ ورکول دي چې په انخطو کې برخه نه اخلي او یا یې پریښې وي. د امریکې صدر براک اوباما د شورو په ورځ د ایم ایس ایف صدر ډاکټر جوان لیونا د قندوز په حمله بخنه غوښتي، خو په پیښه کې د امریکایي ککړتیا تفصیل واضحه نه دی، ځکه چې امریکې د حملې د ورځې راهسې خپل دریز بدل کړی دی. امریکا وایي دوی به د پوځ لخوا د پلټنو په مهال د دغه پیښې په اړه نور تفصیل نه ورکوي. د وایټ هاوس ویان جاش ارنست ویلي صدر اوباما جوان لیو ته په ټلیفون په دغه پیښه خفګان کړی او بخنه یې غوښتي. ارنست ویلي په دې پیښه کې غلطي شوې او امریکا د هغې ذمواري اخلي. نوموړي ویلي صدر اوباما د شبې باقی تل ته رسیدل غواړي. صدر اوباما د افغانستان صدر اشرف غنی ته هم فون کړی او په پیښه کې د بیګنا خلکو په وژنه یې تعزیت کړی. اخوا امریکایي چارواکي پلټنې کوي چې آیا پوز افغانستان کې د دغه حمله په وخت د خپل اختیار نه تجاوز خو نه دی کړی. افغانستان کې د امریکای اعلی کمانډر جنرال جان کیمبل ویلي امریکا د حمله ذمواري اخلي کله چې افغان ځواکونو دوی ته د طالب یاغیانو پر ضد د حمله خواست وکړو چې په حق لای فکر کېدو د هسپتال دننه نه په دوی ډزې کوي. خدا چې پښتنه داده چې امریکې لا دغه حمله کول پکار وو او کنه. کیمبل د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي هسپتال په غلطۍ سره بشته شوی او امریکا به کله هم په قصد یو طبي مرکز په نه خانه کې. د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوزو د پاکستان خیبر پختونخوا دیار لسلو او په قبایلی سیمو کې نن ماشومانو ته د پولیو د رنز مخنیوي لپاره د ویکسین ورکولو دویمه ورځ ده. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په دیار لسلو کې به دوی 2.5 لک ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکوي. په قبایلی سیمو کې هم او په خیبر پختونخوا کې هم د پولیو د ټیمونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. نور حال په دې خبر نه درې ریډیو خبریاله نبیلا مشتاق را کوي.
پولیو ټیم کارکونکي نن هم خپل سیمو کې ګرځي او 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکوي. پولیو ټیم سره ایریا انچارج په هیڅ کارکونکي شګفته ډیوا ریډیو ته دا وویل چې اوس هم ځینې خلک خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کوي او دوی سره خپل رویه هم ښه نه لري.
زمونږ نن چې دی نو راوند دی لګیا دی، زمونږ ایف سی ڈبلیو لګیا دی، خپل خپل ایریا کارونه کوي. 1099 ټارګټ دی ما سره ټوټل. تیر کمپین کې مونږ سره چې دی نو زما په ایریا کې ار ریفیوزل راغلی وو، نو چې کوم کرونیک ریفیوزل موږ سره سټیل پاتې شوی دی هغه نه اندي. اور یو کور پکې داسې وو چې هغه د سره مونږ ته ورنه کولا او نه ما ته نه زما ټیم. اور لکه دا ریفیوزل کور ته چې مونږ لاړو نو مونږ آی ته دا ویل چې یاره تاسو ورکولو کې پولیو ډراپس چول ویکسینیشن کول بیا بعد کې خبرې دي، کم اس کم مونږ ته ورکولو کې بعد خبره ده چې مونږ چې کوم پولیو ټیم دی یا سپروایزر دا هغه په دروازه کې ولاړ وي کم قسم ته ورنه لري کې دا مونږ ته ډیر پرابلمس راځي. بل دا غي بیهیویر ډیر زیات سخت وی، زمون پولیو ټیم سره بیهیویر خنه ساتي دی خلکو لپاره کار دي چې مو سره تعاون کوي.
بلخوا ته وزیرستان سیمه سره تعلق لرونکي زبی الله ډیو ریډیو ته دا وایي چې ماشومانو روخانه مستقبل لپاره د پولیو ضد څاڅکي ورکول ډیر ضروری دي. دی هر میاشت په وخت خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
پولیو چې موږ دلته راغلي وزیرستان او پېښور ته، زمون خلک آسپاس علاقې کې اوسيږي، هلته حالات داسي و چې پولي ټیم مونږ ته نشرات لای په اسانی سره اوس الحمدلله زمنګ بچونه ته پولي کتره په خپل ټیم باندې ملاویږي اوس هم یا انتظار یو کنه چې پولي ټیمونه راشي مونږ خپل بچته کتره بیا پروس کی دا ډېر مفید دی تعلیم په لحاظ سره هر په لحاظ سره صحت په لحاظ سره مونږ بچونه ته ډېر فائدې رسېدلې دي مونږ کورونا سره پرې خې دي تر سخت حالات کې مونږ راوتلی یو اوس مونږ ته الحمدلله ډېر فائدہ شوی دی
صحت محکمه سره تعلق لرونکي ډاکټر رحیم پولیو مرز په حق لوای چې پولیو د ټول عمر مازور کونکي رنز دی دغه رنز نه خپل ماشومان څنګه او په کومه طریقه بچ ساتل شي
پولیو مرز چې دی کومنګ ورته وګورو نو دا داسې بیماری ده چې دې سره ماشوم ټول عمر د پاره هغه د بدن یو یا یو نه زیاته حصہ چې دغه مفلوج کیږي اور هغه ماشوم چې دغه ټول زندگی د پاره اپاهج کیږي اور دې سره ځنا پولیو کیسز داسې دي چې هغه کې د ماشوم مرګم کیږي شي مطلب دې هدا پوره چې دا خطرناک ته اور دا ماشوم چې بیا خپل کور باندې هم بوجي او هغه خپل زندگی کې مخته هغه سره ترقی نشي کولای چې څنګه زمونږ نور ماشومان چې ټیکی هغه کولای شي دې ټایم کې چې کوم کوششونه روان دي هغه د پولیو د مرز د دې دنیا نه ختمولو کوششونه دي بچاو صرف او صرف د پولیو دوه څاڅکي دي چې هغه هر ماشوم ته ورکول دي
حکومتي چارواکي وایي چې پولیو لبیخه ختمولو د پاره د هر ممکن کوشش کوي او د پولیو مرز خاتمه خپل فرض ګڼي خو دې سره عام ولسته هم پکار دي چې پولیو ټیمونو سره تعاون وکړي نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوجل کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي
دا خو زه نو هم دا خو عبد القدوس استاد مې سان پویکا ورشه ورشه حالات کا بوګی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د کمپاین په باب تاسو ریپورت واورید د نبیله مشتاق په ژغ او سمزو د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان ایالت فلوریتا چیرې چې د روغتیا چارواکي وایي هلته په یو لس زلو کې به له سبا څخه د پولیو په ضد څاڅکي ورکونی کمپاین شروع کیږي د پولیو ضد د ځانګړي ادارې مرستیال مشر ډاکټر افتاب احمد کاکړ و ډیوا ریډیو ته ویلي دي چې د پولیو په ضد دغه کمپاین په مرکزی ښار کوټه کې جاری دی او سبب هم دوام لري د پوینه د دې کمپاین په محل په 12 زلو کې د لس نیم لکه هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي ایوب ترین نور باندې بشپړ حال په دې ریپورت کې راکوي
په بلوچستان ایالت کې د پولیو د ناروغي په ضد د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ په وینا چې په کوټه کې د پولیو د کمپاین پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي چې لامل یې نن دوه مورځ هم په خیر خیریت سره تیر شو
بلوچستان کې چې کوم پولیو کمپاین دی دا په دوه ډیسټریکټونو کې کیږي د مورم د وژن په کوټه کې موږ دوه ورځې مخکې پولیو کمپاین سٹارټ کړی په کوټه کې چې په کوټه کې د خدای شکر او اسلام نو زموږ مانم پراو اور کمپین ہم پشا طریقہ ہو سو اور کوریج ہم تقریباً 98% کوریج سے ہوئی دی اور 2% آخر پات دی چی پکورو کی نو یا رفیزول وغا میں انشاءاللہ تعالی سبا او پا داروان دریتلو روز کی اگر مجھے کمپلیٹ والا اسو انشاءاللہ
دیوی پشتنی پا جواب کی شاغلی کاکر زیاد اکڑا چی 98% اگر ماشومان تا ہم دا پولیو زد ساس کی ورکول سوی دی چی مخ کی مندو او پلرو دا ساس کو ورکولو سخه ڈاڈا کڑا وا
چی رفیزول اکثر امور سر پا پشتناباد کی پا خروتاباد کی کشلاق کی شالدری کم علاقہ چی دا پا دی کیو اور زج پا لکم اٹیمان سر زر سراو آوان هغه کې تقریبا موږ اکثر ریفیوزلز کور کو او هغه ریفیوزل چې کوم دي د موږ سره چې هغه اکثر د مذهبي ریفیوزل دي او د خدای شکر دی اوس ګورنمنت هم اور ای ڈی سی او د ڈی سی په سربرای کې کوم کمیټیان جوړ شوی دی هغه هم بیا خپل علاقو ته ځي او کوم ریفیوزل چې هغه کوي او د ریفیوزل تارم کم کمپنسو او چیف سیکریټری چې کوم پرزنټیشن ورکړی او هغه کې د ڈی سی هم دا خبره کړې و چې 80% ریفیوزل هم کور شوی لیکن دا چې موږ خپل پښتنه وکړه او موږ خپل ویلیډیشن او ویریفیکیشن وکړي هغه کې تقریبا 80% نه بلکې تر هغه زیات ریفیوزل کور شوی.
نو موږ غوښتنه وکړه پکار دی چې هر مور پلار خپل ماشومان د مازوري سره د خوندي کېدو لپاره د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. بلی غارته د صوبې په نور ایولو سولسوالو کې لکه پښین کل عبد الله کل سیفلار لورلای جوب شیرانی خوزدار جعفر آباد نصیر آباد لسبیلا او ډیره بوکټی کې دغه درې ورځنی کمپاین د دوشنبه د ورځې پیل سی د چارواکو په وینا چې د کوټ ترڅنګ په نور ایولو سولسوالو کې به د کمپاین پر مهال نزدې و یو اشاریه شپږ ډیر زره ملیون ماشومان ته د پولیو د ناروغي په ضد څاڅکي ورکول کیږي د دې مقصد لپاره نږدې وزره کارکونکي په کار ګمارل شوی دی. ایوب ترین وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه په ریډیو او په ټلویزیون باندې تاسو اورئ او کته هم شي. نن دو جینکو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې 60% ځوان جینکۍ په ټوله نړۍ کې بې تعلیم دي. په پاکستان کې هم د جینکو د خواندګۍ شرح ډیره کمه ده چرته چې زیاتره سړی په ټولنه کې هغوی غټ رول لري او ښځو ته هغه شان د کار کولو موقع نه ورکولی کیږي او نه ورته د تعلیم هغه شان موقع ترلاسه دي. یو رپورت پی د سیمینه زمنګ خبريال ارشد مومن راکوي.
د کال 2011 نه را پدې خو 11 اکتوبر د کوم رجینکو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي او ملګری ملتونو ادارې د دغه ورځ مقصد پاړه په خپل ویب سټ لیکلي چې د جینکو تعلیم تربیت او ښه صحت باندې د توجه ورکړل شي او د دوی مشوموالي ودونو او په دوی باندې کېدونکو تشدد مخه دی ونیول شي. د ملګری ملتونو ریپورتونه وایي چې نړۍ کې 60% یعنی 15 میلیونه ځوانې زنانه بې تعلیم دي او کلیس 15 میلیونه جینکو د کمومری ودونه کیږي. په سواد کې د جینکو کمومری ودونو پر ضد کارکونکو ایوادیاپتا 14 کلنه حدیقه بشیر وای چې کمومری ودونو سره د جینې ژوند په مکمله توګه تباه کیږي او باید چې د دې مخه ونیول شي.
په پاکستان کې هم په لکونو جنکې د تعلیم او روزګار موحقونه محروم دي او د تکړه قبایلی خويندو نو مټولنې کارکونکو شاهده شوی چې پښتنې زنانه او ژوند د ترهګرۍ لوجې ډیر سپل شوی.
خود خیبر پختونخوا او د فاتا کې چې کوم د پښتن جنکو حال دی نو هغه اولریډی خراب او خدا د ټیرریزم او د ټیرریزم نه پسته چې وار اون ټیرریزم راغو نو هغه نه پسته ډیر بد حال شو ځکه چې هغه سید جنگ د لاسا دغه شو د هغه د نارمل ژوند نه ډیر لاندې راغل او آی ڈی پی شو.
د اویر ګرل نومې تنظیم مشره سبا اسماعیل وای چې پښتنه ټولنه د سړو برلاسه ټولنه ده او ښځو ته د تعلیم او روزګار مواقع ډېرې کمې ورکړل کیږي.
نو هغه مونږ جواب کې مونږ نه هغه مما کې کمی نه تعلیم کې نه هغه مما کې په هاي ډېرې کمی دي او دا څه بل یو بل پرسپکټیو دی دي کې فار ایگزامپل اوس د ښځو چې کوم جاب دي نو مثال کې تر پړیا خو ډاکټر جوړې دي لشي یا ټیچینګ نرسینګ صرف یو خاص شو دي چې کوم کې خزي مخ کې راځي او جاب کوي او کوم وګورو چې دا څه کوي او په جنې پایلټ جوړې دل غواړي نه د اپورتونټی نشته هغه ته یو خدای چې خاندان طرف ته اجازه ده نه ملاويږي به ته دا څه مواقع نه ملاويږي یعنی هغه اکسسبيليټي ورته هم نه او هغه ته پرمیشن هم نه ملایږي ولې چې هغه جینې ده.
په پاکستان باندې اکثره د نړیوالو ادارو لخوا نیوکی کیږي چې خزو ته حقوق ورکولو کې ناکام دي او په خصوصي توګه د جنکو تعلیم کې ډیر رستو پاتې دي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دی ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلو کدرمن اوریدونکو زوی ور بیا پېښور ولورې ته چیرې چې د ګرامبای ډبرو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی او د نندارتون ته نه یوازې د قبایلي سیمې بلکې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او له افغانستان څخه هم د ډبرو کاروباریان راغلي وو او قیمتي کاڼي راوړي وو د نندارې لپاره. په دې باب نور تفصیل راکوي هم له پېښور څخه د ډیبریډیو خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې.
د قیمتي کانو درې ورځنې نندارتون نشتر حال پېښور کې سرته ورسېدو چې پکې د خیبر پښتونخوا، فاټا، کشمیر، سند او بلوچستان ترڅنګ د افغانستان د کانو کاروباریانو ګډون کولو او د جیمز اینڈ جمالوجی انسټیټیوټ اف پاکستان یو جمالوجست حامد عثمان په دغه موقع ډیوا راډیو او ټي وي ته وایي زموږ سیمه کې تر یو سل پنځوسو پورې قیمتي کانی موجود دي.
یو خو زبردست مکسره چې یو کیم کانی دی، پینک ټوپاز ہوتا، گلابی پوکرا چوتا، دے مجھے دے مردان نروزی دین علاوہ مجھے دے منسیرہ علاقہ کے روبی او دے یعنی یا کوچ چوتا ہوئی او دے نیلمو دیر زبردست اس دے خائر دی جو پورا دنیا کے مشہوری دو پا کشمیر سے فائر یا کشمیر روبی پا نمائی مدے مدر چیتا بلرشی دین علاوہ چترال کے مقصر ایک ومرین دی
اوائی دے سوات تزامرو دو ٹولا دنیا کی سانی نشتا خوچ صحیح مارکیٹنگوشی او د غرزدن نندارتون منتظم شکیل وحید الله خان هم وای په شخصي کچا کاروباریان خارج ته کانی لیږي خو په حکومتي کچا وسره هیڅ مرسته نشته.
موږ سره د دنیا بهترین نفرایټ دلته کې په مومند کې موږ سره روتي دي او د نفرایټ لپاره بهترین مارکیټ موږ سره دیټ کې بنکاک ته، تھائیلینڈ او چینا. خو افسوس داري چې را د حکومت عدم توجه په وجبانی دا سېکټر چې کم دینو دا بجای دي چې دا مخکې لړ چې دا پښه روان دي.
نندارتون کې به افغانستان څخه راغلو کاروباریان هم د خپل هیواد قیمتي کانی راوړي او دای کې یو تن اسد الله وای د افغانستان غرونه د داسې قسم کانو نه ډک پراته دي او بیا په تیر د افغانستان د لاجورو یا لپس غونټه کانی ټوله دنیا کې نشته خو چې مونږ ته په دې لار د کاروبار زمينه برابر شي.
نو زمنګ د پاکستان د حکومت نه او د افغانستان د حکومت نه عرض دی چې دوی دواړو رابطه د یو شان شي او موږ ته دی په یو ښه دغه طریقه باندې سہولت راکړي چې موږ دغه ځګینه کانی په اسانه طریقه باندې دلته راوړی شو. او بل دا چې د پېښور د مارکیټ چې کوم دی دا په ټول ایشیا کې ډیر مشهور مارکیټ دی.
د کانو دغه نندارتون ته بیا په لوش میر خلک هم راتلل او دای کانو کې خپل دلچسپي خودله معلومات ترلاسه کول او ځان د پاره د خپل خوخي کانی هم بیا کړل. او په دای کې یو زنانه میرمن نور جهان خټک وای باید د فن او کاروبار ته نور وده ورکړل شي.
د منګه په وطن کې چې دومره ډیر سټونز دین او پکار د چې د حکومت لکه خپل ټایم ولګي دے کے منگا ڈیرہ زیادہ زارے مبادلہ منگا کبیشو اور مین تھنگ چیز ماں خیال دے چیز پکار دے چیز دے کٹنگ دے پارا سکول سلاس کے چیز منگا کٹنگ خرشی چیز منگا کٹنگ خرشی چیز تاکہ منگا اخپل سٹون چیز کم اباسو بجائے چیز بل چرتا ہو لے گو کٹنگ دے پارا منگا اخپلہ کٹنگ ہم کو خلکو تا پیو ہنرم برشی جاب بموشی اور منگا فارن ایکسچینج بن جاتا.
خود کانو ماہران ویل اس دلتا د کانی پری کولو او پالش ور کولو جدید ٹیکنالوجی را غلی دا. البته د درنگون د کانی را وستو هم هغه پخوانی طریقہ استعمالی گی چی د بارودو پا ذریعہ پا کے چاودنے کولشی چی ور سر قیمتی کانی زائشی او لگ پا گتو راشی. دا همکار حاشم علی سر مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، ٹی وی پیخبر.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001 800 009 00.
دا وایس اف امریکا ډی بریډیو دی منګه ټول اکثر په ټلویزیونز باندې د پښتو ډرامي ګورو، خو اکثر کو اوکته شي نو د دې ډرامو کې چې کم کردارونه وي د دې په شا باندې یو بل غټ لاس وي او هغه د لیکوال وي. لیکوالان خو ډیر وي، خو هغه لیکوال چې خلکو ته رڼا ورکوي، په خلکو کې پوهه اچوي، آگاهي ورته ورکوي، هغه ډیر کم وي. نور البشر نوید هم د دغه خلکوالانو نه یو دی چې د ډیر وخت راهسي د پښتو ډرامې لیکي چې د پاکستان په سرکاري او شخصي ټلویزیونونو باندې بلاندې کړی شوي دي. د دې ترڅنګ د ریډیو لپاره هم هغوی ډیر کار کړی دی. د دوی سره زمونږ په سیمه کې خبریال عدنان بټنی خبرې اترې کړي دي، د هغوی په ژوند، د هغوی په فن باندې چې څومره هغوی د پښتو ژبې لپاره په ډرامو کې کار کړی دی. دا خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
دا وخت ما سره د پښتو ادب یاد نوم نور البشر نوید صاحب ناستې. نور البشر نوید صاحب، تاسو په خپل باندې خپل ځان لږ معروفي کې؟
د مردان ضلع یو کلی دی تورو، په هغې کې زه پیدا شوی، لوی شوی، ابتدایي تعلیم مې هلته کړی دی او دغه شان د ژوند په لارو باندې په سفر کې د کلي نواله تر مردانه پورې، مردان نواله بیا تر پیښور پورې، او د پیښور نواله تر بیا د ژوند په مختلفو لارو باندې لکه دا سفر زما
ادبي ژوند په حواله کرا ته وایي.
نو ادب ته هغې ته زه راتلم چې ادبي ژوند داسې دی چې لکه زمونږ کلی، زمونږ علاقه، زمونږ ماحول چې کوم دی، نو هغه ډېر زیات ادبي و. په هغه وخت کې ټولنه وې، ادبي جرګې وې، نو دغه شان زما ماحول جوړ شو او زما په دغه مشرانو کې شمس القمر اندیش یو ډېر یاد نوم دی، اسرار د تورو، ډاکټر اسرار، ممر شفق، محمد اقبال، اقبال محب الله شو، دا ملګري داسې و چې لکه دې سره زما هغه اولنۍ وړومبنۍ ادبي ناسته او ادبي خبرې او ادبي محفلونه او مجلسونه جاري پاتې شول. او بیا د شاعرۍ په لاره باندې زه چې د نثر دنیا ته راغلم، نو ما ڈراما اول شروع کړی ده د نثر دنیا کې. بیا د ډرامې نه پس چې کوم دی، نو ما صحافت ته وحدت اخبار نه شروع کړی دی او بیا دغسې خپل رساله د 200 کالو نه لیکوال مجلده چلو. دغه زما دغه سفر دی. بیا چې د ډرامې سفر ته ځو، نو بیا ریډیو زما د ډرامې اولنۍ ابتدا ده. او بیا د ریډیو نه ټلویزیون او د ټلویزیون نه راپور تر اوسه پورې دغه غرور ژوند دی.
ها، داسې دی یاد شي چې تر دې وخته پورې تاسو څومره ډرامې لیکلي دي او هغه بیا خپرې شوي هم دي، او دې سره نور داسې کم لیک لوستې چې که تاسو په یاد کېږي چې تاسو راته وایي؟
ځکه دا وایم چې یاره ډراما اوس زما ژوند دی او زه ډرامې یم، نو ماته دا پته نه لګي ځکه چې موږ دونه لازم مرزوم یو بل سره تللي وو. ځکه چې ډراما زما په لیک کې ډېر خوښ سیز دی. ډراما کې زه خپل ماحول او خپل دننه کیفیت چې کوم دی، د کردارونو په شکل کې ډېر په آسانۍ، ډېر په وضاحت او ډېر په ښه انداز او په ښه طریقه باندې ښودلی شم. او ډرامې سره سره چې کوم دی، نو بیا کالم زما ډېر زیات خوښ دی. او ځکه چې کوم شیز دی وي ډېر وزوري که نه، نو هغه به دې ډېر زیات خوښ وي. نو زه د نثر په دنیا کې چې کوم دی، نو کالم او ډرامې په دو حوالو ضروري ما. هغه دا چې یو خدای یو ګران کار دی، دغه خو لکه د محنت او د شوق یو څیز دی، هغه چې څونه ډېر ګران وي او ډېر پرې وزورېږي نو هغه به خوند وکړي. خو د دې نه علاوه چې زه خبر وکړم، نو د زورنې خبره دا ده چې لکه تا ماحول کې بیا د نورو خلکو او د مخالف خلکو د مخالف نظرونو نه تا دونه تنګ شي یا دونه څوک تنګ کړي چې ته په دې مجبورې کې چیرې یا لیک پرې د ما یا د لیک نه کومه او د لیکوال دا یو خاصیت او صفت دی چې خدای پاک ولې کلم ورکړی دی او هغه خپل کلم او خپل فکر او خپل ذهن او د خپل خاورې دپاره د خپلو خلکو دپاره هغه په هره طریقه باندې که نظم دی او که نثر دی که ډرامه ده که کالم دی که مضمون دی که هر څه دی خو چې هغه فکر ځایي هغه نظر ځایي او خلکو ته ځان رسوي نو دا یو ګران کار دی او خبره دا ده چې څومره ګران یې نو هغې کې خوند هم ډېر دی
نوید صاحب ډرامه څه شی دی زیاتره خلک په دې نه دي پویا او بله دا خبره ده اکثره موږ په ډرامو کې وینو کوم کرکټر چې په فرنټ راځي هغه خو زیات خلک وپېژني خو کیمرامین شو یا د ډرامې چې کوم لیکوال وي کوم چې غټ سړی وي د ډرامې کریټر وي هغه په ولد څه په نظر نه راځي نو ما بنیادي پوښتنه دا ده چې آیا دا سوچ څرنګه تاسو جوړیږي چې تاسو دا خلکو ته یو پیغام ورکوئ
نو شکسپیر وایي چې یاره ډرامه دا دنیا چې دا یو سټیج دی موږ د هغې کردارونه ڈرامہ خلق عام لفظوں کے دل تدا سی علی ودا ڈرامہ باز دے ودا دروغ دے ماسٹر ڈرامہ کی او ڈرامہ دے جن جن زک دے چے پدے کے مختلف کرداروں نے او دغه کرداروں زمن دے ماحول داستانوں نے اگر داستان نہ دا کرداروں نے جب ور گئی کلے چے دا کرداروں خپل جب عمومی ڈرامہ تے جوڑ شی ڈرامے مثال دے لکا کور بہار لارا کوسا اجرا جمعہ وړوکې لوی زنانه ماشوم بوډا دا ټول چې را یو دی شي نو د دې نه یو داستان جوړیږي او هغه بیا د ډرامې شکل اختیاروي دا د ډرامې لیکونکي په فن باندې د هغه په تکنیک باندې د هغه په پوهه باندې منحصره ده چې هغه ډرامه څنګه شروع کوي دې له کومه طریقه ورکوي دې کې سسپینس څونه ځایږي ترس څونه ځایږي جذبات احساسات پکې څنګه ځایږي مینه پکې څنګه ځایږي نوی حالات پکې څنګه ځي خدا خدا غ داستانه پورې تعلق لري او تر اوسه پورې چې لکه ما سونه لیک کړی دی نو په هغه کې ما کوشش کړی دی چې زما د ډرامې کردارونه زما د داستان کردارونه زما د کیسې زما د پلاټ زما د تیم مرکزی خیال دا ټول څه داسې چې کوم کردارونه زه روم چې هغه کردارونه نه دی خوري چې څوک یې ګوري چې هغه دا وایي چې او دا د پلانې کلی کیسه ده او دا دلته شوی دی کچرې دغه کردارونه دغه ماحول دغه کیسه ستا د خاورې نه ستا د وطن نه ستا د خلکو نه یو څوک دا وونه کی چې او دا زما کردارونه دي نو هغه یو ناکام ډرامه ده
تاسو چې د کومې ډرامې تیاروي دا کله چې عملی شکل ته راځي ویژوالایز کوي یعنی په ټي وي په شیشه باندې راځي تاسو وینئ چې هغه په هغه انداز باندې پریزنت کیږي بیا
نو زما خو خپل کوشش دی چې راځه خپل ډرامه کې ریهرسل کې هم ځینې موجود یم د دې په ریکارډنګ په بعضې ځایونو کې زه موجود یم د مصروفیاتو پورې اړه لري
او دا وجه وي چې تاسو اکثره بیا ډرامې هیټ هم لاړې شي
نو لکه خواري غواړه نور کار خود بیا دی ستا نه لکه دا ډرامه چې کله لړ شي نو دا د ډایرکټر لاسته لړ شي د ډایرکټر نه بیا دا اداکار ته لړ شي نو ستا د لاسه دا ډرامه ووته خو تر هغه وخت پورې ستا گرفت مضبوط دی تر کوم وخت پورې چې دا ډرامه د دغه تیاری په مرحله کې ده نو زما کوشش دی چې یاره زه دې سره پاتې شم بعضې وخت کې لکه د دې په کاس کې داسې غلطي وشي چې هغه کردار هغه سره نه جوړیږي او لکه د غلطۍ نه یا زما د غلطۍ نه یا د ډایرکټر د غلطۍ نه موږ په شاده اعتماد وکړو چې او دې به وکړي شي خو دا خو چې سړی میدان ته کې ویلو به هغه کردار ښه ونه لوبېږي نو مطلب بعضې وخت کې چې ته یو کردار پیدا کړې دا داسې لکه مور چې ماشوم بچی پیدا کوي خو دا ماشوم بچی باید چې لکه ښکلی وي په صحت هم روغ وي په ذهن هم روغ وي او په خبرو هم روغ وي نو هر کله چې دا کردار ستا خراب شي نو داسې درد کوي لکه چې یو مور معذوره بچی روغ
تاسو چې دا کوم لیک لوست کړی دا خو زیاتره په پښتو باندې وي هغه که ډرامه دی کالم دی په کوم شکل کې هم وي خو دا نه یوازې پښتنو لپاره بلکې ټول انسانیت لپاره په هغه کې یو پیغام موجود وي زما پوښتنه دا ده چې تاسو به ژوره تجربه لرئ څه وینئ په دې پښتون میشته علاقو کښې اوس په دې خلکو کښې څه پاسون راغلی دی یا روان دی
تر کومې پورې چې د استاد پوښتنې تعلق دی نو وایي چې ناامیدي نه ده پکار خوشبیني پکار ده او موږ ټول عمر په دې خوشبینۍ تېر کړو چې دی روز پسې دا بدر راشي کوم دی نو دا خر روانه ده پالونه اچو د پښتنو بدبختي دا ده لکه دی چې قدم دی نو دی وایي چې دا بل قدم بخي چې روز چیری دی وي دا بل روز بور پسې خي نو هیله مندي چې کوم ده نو هغه د انسان په امیر کې شامل ده چې دی به هیله کوي هر کله چې تا هیله پرې خوده نو بیا خو لکه ژوند داسې شو لکه چې سړی ځان په دغه اوس پاتې چې پرېږده چې خړ سیلاب مې یوشي په دام بوزن اشنا بډېره یاد نازېدم نو مونږ حالاتو ته ځان هم داسې نه دي سپارلي چې هغه دې مونږ په خپله خوښ وړي که مونږ حالاتو ته ځان داسې وسپاره نو بیا خو د پاسونو او د پوهې او د بدلونو داسې ځونه ډېر ناممکنه دي او وخت خپل کار کوي او مونږ خپل کار کوو ګورو چې حالات هم مطلب دی چې په دغه مقابله کې په دغه میدان کې څنګه بریالی کوي خو خوشبین یو چې ژوند دي که د مونږ نه شي نو د را روانو نسلونو به شي خو دا د دنیا د ځمکې د انسانانو فطرت دی او د الله قانون دی چې دی به خامخا بدلېږي.
نوید صاحب ډیوه راډیو زیاتره پښتنه اوري د خپلې شاعرۍ نه که تاسو داسې شعر غزل یا نظم ورته ډالۍ کړئ.
نو شاعري زه کوم زه بنیادي طور شاعر یم زما په ذهن زما په وجود زما په رګ کې شاعري ده خو نثر دونه زیات شوی دی که داسې شاعري کمه کړې ده بهرحال لکه څنګه چې ستا د دیړوانې پښتنې تعلق و هغه د هغې په رڼا کې به زه دا یو دوه شعر ووایم چې دا ما د افغانستان په حالاتو باندې لیکلو ډېر زوړ دی چې مانه د کابل ګلونه مه غواړئ مانه د کابل ګلونه مه غواړئ ویني ویني خبرې به راټولې کړم
زبردست
خدای به مې سپرلی په وطن راولي سپینې سپینې واورې به راټولې کړم نو دا 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 مې ځکه ووایي چې که اخوا پښتون دی که دې خوا پښتون دی پښتون افغان یو دی نو که هغلته لکه وینه بهیږي نو دا زمونږ دردونه دي زمونږ پرخرونه دي نو دا شعر مې هم د هغې په رڼا کې ووایي چې دا زمونږ د ټول پښتون افغان لپاره یو هیله ده.
ډېره مننه نور البشر نوید صاحب تاسو وایس اف امریکا ډیوه راډیو او ټي وي سره خبرې وکړې.
ستاسو ډېره مننه ستاسو ټیم ډېره مننه ډي وي ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه
بخیر اغلی بی بی شیرینه کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو د ټلویزیون او رادیو له لارې دغه خبري خپرونه تاسو واوریدله خو د ټي وي له لارې دغه خپرونه په لږ شیبو کې پای ته رسیږي او لاغه وروسته به تاسو خپرونه اوریز موږ له همکار وکیل خان سره په امریکا کې د مسلمانانو او په تیره بیا د پښتنو د ژوند په باب چې هغوی دلته څرنګه ژوند تیروي نن به یو نوي میلمانه سره وکیل خان ستاسو په وړاندې راځي. کولای شئ چې هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001202205 004 او 03. بله شمیره ده 0800 و و و او نه صفر. قدر من اوریدونکو هم په دې ځای له تاسو څخه تر بلې خپرونې پورې اجازه غواړو. دا لپاره مان. Thank you.